د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو اړ بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. وګورئ چې په شمالي او جنوبي دواړو وزیرستانونو شو امریکایي ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر سره د خپلو لسو ملګرو وژل شوی دی. اخوا د پنجاب صوبې په جن نومې خارګوټي کې وسلوالو د پاکستان وطن امنیتي سرتیري تختولي دي. په خبرونه کې د افغان ولسمشر د واشنگټن د راتلونکي سفر د اهدافو په اړه معلومات درکوو. په باجوړ او ممند جنسو کې د ځوانانو او ښځو لپاره د هنري زده کړو د حکومتي پروګرامونو په اړه مو خبرو. د دې ترڅنګ په عربي هیواد شام کې دروان کړکیچ په اړه هم رپورټ درته لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې مهم خبرونه ترنه واورو.
ستړي مشه. اول د مشال د خبرونو سرټکی د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار د شمالي وزیرستان د میرعلي په مبارک شاهي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې او بیگانه وخت په جنوبي وزیرستان کې تر سره شوی په یو بل برید کې د وسلوالو طالبانو د یو مشر مولا نذیر په شمول لس وشکوک وسلوال وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبريال خبر راکوي چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې د جن خارګوټي نو وسلوالو وو امنیتي سرتیري تختولې دي. افغان مشر حامد کرزی به در روان پیر په ورځ امریکا ته ځي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې شوی دغه برید کې مولا نذیر سره د نورو لسو ملګرو وژل شوی دی. چارواکو مولا نذیر په ګاونډي هیواد افغانستان کې په ناټو او امریکایي پوځونو د بریدونو سیمه وار ګرځولی دی. د راپورونو له مخه مولا نذیر د یو بل وسلوال کمانډر سره اختلافات هم لرل. بلخوا نن سهار د شمالي وزیرستان د میرعلي په مبارک شاهي سیمه کې ترسره شوی د بې پیلټ الوتکې کی په یو بل برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي د دې هیواد په یو مرکزی سیمه کې د وسلوالو لخوا د وو سرتیرو د تختولو خبر ورکوي. پوځي چارواکو پرونو ویل دا سرتیری د جون په نوم د پنجاب صوبې په یو وړوکي خارګوټي کې له یو بس څخه تختول شوی دي. د دوی په وینا تختول شوی سرتیری په راولپنډی کې د خپلې مرکزی قرارګاه او خیبر پختونخوا صوبې ترمنځ چې دوی دنده پکې درلوده په بس کې د سفر په حال کې وو. تېره اونۍ د قبایلي سیمو درویشت امنیتي سرتیری په یوه بله ورته پیښه کې تختول شوی وو. طالبانو وروسته وویل چې د دې ډلې څخه یو ویشت کسان ووژل. د راپورونو له مخې د دې ډلې یو سرتیری د وسلوالو له منګولو تښتېدلی او بل یو یې ټپي شوی و. په پام کې دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی به در روان پیر په ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلي کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو د مودې او ځای د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همدارنګه د افغانستان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبري وشي. پاکستان چې د سغدري د تشدد د ګواښ سره مخ دی د سرمایه‌کارۍ د زیاتولو په موخه بهرنیو کاروباریانو ته تبیمي ورکولو پیشکش کړی دی. د پاکستان د تجارت د وزارت ویاند عبدالکبیر قاضی پرون وویل چې پاکستانی کاروباریان چې غواړي بهرني سرمایه‌کار ورسره کاروبار وکړي باندې به لازم وي چې خپل میلمانه بیمه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه بیمه به د پاکستان د قومي بیمه کمپنۍ له لارې ورکول کیږي. په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه به د دې بیمه سکیم په اړه ډېر ځل معلومات خپرول پیل کړي. دا مهال د امریکا او برتانیا په شمول غربي هیوادونو خپلو خاریانو ته پاکستان ته د غیر ضروري سفر نه کولو هدایت ورکړی دي. اسلام آباد دا مهال د القاعده او طالبانو په شمول د اسلامي ترهګرو د یاغیتوب سره مخ دی. چارواکي وایي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پس تر دا مهال 15,000 پاکستانیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. ملالی یوسفزی د جنکو د تعلیم د ملاتړ له وجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر د ویشتو نه په سخت ټپي شوې وه. پاکستانی چارواکو پخلی کړی دی چې ضیاءالدین یوسفزی ته د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشي په توګه دنده ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخه د ښاغلي یوسفزی د دندې موده به لږ تر لږه درې کاله وي. د تېر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله دا مهال د برمنګم ښار په یو روغتون کې د درملنې لاندې ده. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د وجل شو امریکایي فوجانو نوې شمیرې خبرې کړې دي. د دې شمیرو له مخې د 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې فوجي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2340 امریکایي فوجیان په افغانستان کې وجل شوي. دا هغه شمیرې دي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې د امریکا د پوځ لخوا ثبت شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمیرې څخه باندې 1700 سرتیري د دښمن په حملو کې وجل شوي دي. د پینټاګون لخوا د راټول شوو شمیرو له مخې د 1300 نه زیات امریکایي فوجیان د افغانستان په جګړو کې ټپیان شوي هم دي. په شام کې د حکومت ضد فعالین وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمیر کسان وجل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحه خارګوټ ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر اویا پورې کسان پکې وجل شوي دي. دا خونړۍ پېښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپله نوې خپره شوې څېړنه کې وویل د شام په کړکېچ کې له 2000 زیات کسان وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر نیوی پیلی وویل چې د تلفاتو شمیره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او د دې په وینا په رښتیا زړه بوږنوونکې وه. او رسنۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نیویارک ته یو روغتون نه فارغ کړل شوې ده، چېرته چې د هغې د وینې د جام کېدو د ناروغۍ درملنه روانه وه. د دغه بیانې له مخې میرمن کلینټن پرون د نیویارک د پریس بیټرین روغتون نه کور ته ولېږل شوه. بیانیه د ډاکټرانو له خولې زیاتوي چې دوی په دې باور دي د میرمن کلینټن د ناروغۍ درملنې هر اړخیزه پرمختګ کړی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. په جنوبی وزیرستان شوی ډرون برید کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا نذیر سره د خپلو ځینو نږدو ملګرو وژل شوی دی. بلې خواته وسلوالو طالبانو وسلوالو د پنجاب صوبې له یو خارګوټي وطن پاکستاني امنیتي سرتیري تښتولی دي. دا چې ولې وسلوالو په دې وروستیو کې د ترهګر فعالیتونو لړۍ تیزه کړې ده د چاریو کارپوه یې په اړه وایي.
یعنی هر ڈل یو منصوبہ ادارے مطابق بھی ہم لے خدمت پلان نہ کری چی نیو والی کی جگہ انتخابات یا ہونی سی بولا منگا اور دی بغوالی کی دی مخالفین چی دی پدر انتخابات کو نہ گٹی.
په ممند او باجوړ جنسو کې حکومت د سیمې د ځوانانو او خزل لپاره د هنري زده کړو او ګټي وټي پروګرامونه پیلوي.
په د مایننګ ټیکنالوژي انټروډوس کو د دې سکیم لاګت 111 ملیون روپۍ دی. دا منصوبه موږ وړاندې کړې ده او مین مقصد دا دی چې موږ د درې کال د ډیپلوما پروګرام په دې انسټیټیوټ کې په مایننګ ټیکنالوژي کې وچولو.
خو د خیبر ایجنسۍ د لوی سلمان اوسیدونکو بیا د ورځني ژوند د اسانتیا او د نشټوالي له امله سر ټکوي.
مطلب بجلی نہیں اوب بنشتا لو اور زنانہ روانی دی پتہ لا تھے دو بجلی لگی ضرور اسپتال لگی چوز بیمار خمگا شپیر روانی لواری تر رسو اسپتال نشتا.
د سیمی اونڑے پڑا یو شمیر رپورٹون لرو اور دو تھے مشال ریڈیو سرپاتشن. رازو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته پاکستانی چارواکي وزادي سرچینې وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو شو ډرون بریدونو کې د وسلوالو د یو مشر ملا نذیر په شمول لس وسلوال وژل شوي دي. ملا نذیر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پر وړاندې د بریدونو تنظیمولو لپاره تورن پیژندل شوی و. له سیمې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان ځایي انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وی نن سهار د 9 بجو پر مهال امریکایي بې پایلوټ الوتکو د شمالی وزیرستان میرعلي او میرانشاه په منځنۍ سیمه مبارک شاهي کې د مشکوکا طالب وسلوالو یو ګاډې په نخه کړ چې ور باندې پر لپسې سلور میزایل و ورول. د دوی په وینا په دغه برید کې درې مشکوکا وسلوال د منځه تللی دي او په نخه شوی ګاډې هم په مکمله توګه وسوځیدو. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوی ډرون برید کې چارواکو او آزاد سرچینو د کوم لوړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه لاس نه دی ویلي. بل طرف ته د چارواکو او آزاد سرچینو ترڅنګ ځایي خلک وایي تیر شپه امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سویلي وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا په سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوکه وسلوال و وجل شول. خود غلطا بیا زنازرائی پا دغا برید که دا وجل شو شمیرا لس خیی. پس ویلی وزیرستان که ترسر شوی درون برید که زایی سرچینه او زنا استخباراتی داره چارواکی دس ویلی وزیرستان طالبان و مشر مولا نظیر پا گردون دا نور الوڑپود و سلوال و لکا علاودین اتاولا احسان رفا خان او حنیف کوچه دا وجن راپورو نور کوی. وسلوالو طالبانو هم تر دې دمه د دې پخلی او یا تردید نه دی کړی. د یادونې دا چې په 2013 روانو درې ورځو کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا دوه میزایلي بریدونه ترسره شول چې دواړه بریدونه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د 9 ساعتونو په منځ کې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د پنجاب صوبې له جن نومې خارګوټي څخه وسلوالو وطن امنیتي سرتیري تختولي دي. دغه راز د پاکستان حکومت د ملک په زیاتره برخو کې د موبایل ټلیفونونو سرویس قطع کړی دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره دا معلومات شریک کړي.
پرون د پینډای نه کوهار طرف ته چې کوم دی د سیکیورټی اهلکار وو سیکیورټی اهلکار هغه په چټۍ راغلی او خپل چټۍ مکملول ورسته دی واپس روانو. نو کله جند داسې زیاده چې د خیبر پختونخوا او پنجاب بالکل لکه په بارډر باندې پروت زیاده دغلته او چې کله دغلته د سیکیورټی اهلکار رسیدل دی په یو وین کې ناستو نو اغلته څه کسان راغلل او د شناخت ورسته چې کوم دا وو اهلکار دای ته مراکوس کړه. اصل کې دا اهلکار د پینډای نه بنو ته روانو. نو دوی چې پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبرونه راځي او دا خبرونه دغه کوي چې آیا دا وو اهلکار چې کوم دای تختولی دي او دای نامعلومه ځای ته بوتلی دي.
چا تختولی دی وسلوال دی دای د خو خو خبر نه راغلی چې چا
پړ پغړا نه وسته د دې له خو ام لا وسه پور خبرګون نه راغلی چې آیا دا کم ګروپ دا کاروایی کړی دا او د ساغي مین مقصد څه دی.
احمد الله دغه ته بل مثلا مخ ته راغلی دا سی ویل کیږي چې موبایل چې کم سرویس ته د موبایل ټلیفونونو هغه کته کړل شوی دی په دغه اړه سدي تاسو سره معلومات.
نن د امام حسین ته په تلوي ختم باندې یو وار بیا چې کم دی د ملک په زیاتره سیمو کې چې کم دی موبایل سرویس بند کړی شوی دی. یعنی شپږ تلوي موبایل سرویس بند کړی شوی دی چې په دې کې د پیښور په شمول د ډیر اسماعیل خان بنو او دغه شان د پیښور د خیبر پختونخوا په شپږ ضلعو کې د سند صوبې په لاهور کراچۍ حیدرآباد او سکر په شمول په شپږ ضلعو کې د پنجاب لاهور راولپنډۍ فیصل آباد په شمول په 13 ضلعو کې او د بلوچستان د کوټې په شمول په 9 ضلعو کې دا موبایل سرویس چې کوم دی دا بند کړی شوی دی. دغه شان ګلګت او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په هغه کې هم موبایل سرویس زیاتره سیمو کې ولا بند کړی شوی دی. او د داخله وزارت لخوا چې کوم دغه راغلی نو هغه وایي چې دا ځکه چې سکیورټي سخته کول دپاره او دا نن سهار په ځینو سیمو کې شپږ بجې او په ځینو سیمو کې د سهار 8 بجو نه دا موبایل سرویس بند کړی شوی دی او زر د شپې 10 بجو پورې چې کوم دی دا سرویس به بند دی.
دا مشال ریډیو دا.
ها اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په جنوبی وزیرستان شوی یو ډرون برید کې ویل کیږي چې دغلته د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نظیر سره د خپلو ځینو ملګرو وژل شوی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دی. تاسو کړه ته په دغه پیښه په اړه تازه معلومات راکړئ چې دغه د مولا نظیر د وژنې پخلی کړی دی ځایي چارواکو یا دغلته امنیتي وضع اوس څنګه ده دا مهال؟
بالکل هارون، 13 شپه په سویلی وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا چې کوم سیمه ده په دې کې د 1 بجې خوشا کې امریکایي بے پایلوټ الوتکو چې یو کور په نخه کړی دی. دلته ځایي خلک او د مشال ریډیو چې خپلې کمې ذرایع دي دغه رنګې استخباراتي ادارې چارواکي په دغه برید کې د مقامی طالبانو مشر مولا نظیر او دغه رنګې د ده نور ملګري رفا خان، حنیف کوچه، احسان او داسې نورو د وژنې پخلی کوي. خو تر دې دمه دلته ځایي وسلوالو طالبانو د دې په اړه څه دریځ نه دی خپور کړی چې د دې تردید یا تصدیق وکړي. خو ځایي سرچینې د دې پخلی کوي او دا هم وایي د دې سیمې نه دا اطلاعات دي چې وانه چې کوم بازار دی چونکې مولا نظیر په اړه د خلکو زیات دغه خلته خلکو سپورټ کولو نو وانا بازار وای وای چې هغه په مکمله توګه بند شوی دی. اوس دا پته نه لګي چې خلک په دې اړه باندې سالاریون پیل کوي او که دا په کومه وجه بند بند کړی شوی دی. خو دا مشال ریډیو ذرایع وایي د سویلي وزیرستانه چې وانا بازار اوس په مکمله توګه بند شوی دی.
دغلته د طالبان چې کومې ډلې دي خلک دي د هغوی د خوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی؟
چې کوم داسې ذرایع دي چې هغه خپل نام نه اخلي، داسې خلک وي چې هغې سره زمونږ رابطه کېږي، نو زیاتره خلک د دې پخلی کوي. خو البته په ظاهره باندې تر اوسه پورې د دوی کوم دریض نه دی راغلی.
صحیح شو، ډېره مننه ستاسو.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو راځو خپل یو رپورټ ته. په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په ټول پاکستان کې د ترهګریز فعالیتونو لړۍ تیزه کړې ده. دا چې تر شا یې د دغه وسلوالو ډلې اهداف څه دي، په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو.
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړي دي. که یو خوا په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي، نو بل خوا د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي. کارپوه او شنونکي خادم حسین وایي چې داسې ښکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دې نږدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده. په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپلو هم نظر ګوندونو ته ورسوي.
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام به خطر کې واچول شي. د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکوري سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي، هغه خپل کمپین او مهمه نه چلولی شي، او د دې په ضد د مفکوري په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه مخکې لاړ نشي.
دا چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړي دي، نو دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی خنیولو کې ولې ناکام شوې دي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګډیر محمود شاه وای چې څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي، پاکستانی امنیتي ادارو له هم پکار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
څو کال وشو ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پرادایم شفټ شو، ته یو پورا لګاتاسو د زړې زمانه پولیس کې ا پولیس پای چې ولاړی او ټوپک دې ښکاری په پوزیشن باندې وګمانه پولیس دا غنه ته دا امید نه لري چې هغه د نن سبا چې کوم تخریب کار دا مقابله وکړي.
په پیښور کې خبريال او سیډون کې رحیم الله یوسف دې بیا وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې ورسره کی کومې لوی پیښې شوې دي. د هغې پړه خو تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده، خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه وجه معلومه دي.
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایات راځي او دوی به حملې کوي. دا د هرې ډلې خپل یو منصوبه د هغې مطابق دوی حملې ښیي. بل چې کوم زما دغه دی ما به خیر نه داسې تفیل ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا ونیشي یا دې کې پیڅ روانیو کې دای خلاصو پورې معلومات نشته چې انتخابات کله کېږي څنګه به کېږي. البته دور موږ اورو چې دوی غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې ونګټي.
کارپو خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلوالو طالبانو د رصد لارې نوی بندې کړې شوی او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نوی پیاوړی شوی، تر هغې دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی.
اوریدونکو په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی به را روانه ونې واشنگتن ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون ویل چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر، موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ولایت متحده امریکا.
دا یو لډیرو مهم سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحده ایالاتو ته کوي. ولې؟ ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحده ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلی رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول، د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي. د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې روانې دي. امنیتی تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ.
د افغان ولسمشر واشنگتن ته د سفر په اړه مو د احمد تکل رپورټ اوریدو. او اوریدونکو، د افغانستان د بګرام له زندان څخه یو لستنه نیول شوی وسلوال بیرته خوشی شوی دی. چارواکي وایي د خوشی شوو کسانو زیاته برخه وسلوال طالبانو، خو په دې ناخبری خي چې ولې خوشی شول. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د بګرام په زندان کې د بندي کسانو له ډلې ولستنه نن غزنی ته تر راوړل کېدو وروسته خوشی شول. په خوشی شویو کسانو کې د پکتیا او پکتیکا درې تنه اوسیدونکي هم شامل دي. ویل کېږي چې د نیولو شویو کسانو زیاته برخه یا وسلوال طالبان وو او یا هم ورسره د اړیکو لرلو په تور نیول شوي وو. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون د دغو ولسو تنه خوشی کېدل مني، خدا نه وایي چې دغه کسان د بیګناهۍ له امله خوشی شوي که د بند موده پوره شوي وه. دوی وایي د خوشی شویو کسانو زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره د راشه درش لرلو په تور نیول شوي وو.
نن تقریبا اولس نفره بندیان خوشی شول چې مختلف ولسوالیو سره تعلق لري. په دې کې یو دوه نفر د پکتیکا وو، یو نفر د پکتیا وو، د دادو یو
په غزنی کې بهرني سرتیری وخت نا وخت د سیمې اوسیدونکو نسی چې زیاته برخه یا په خپل وسلوال طالبان وي او یا هم له طالبانو سره د تړاو لرلو په تور نیول شوي وي چې تر سمو دې بند تیرولو وروسته بیرته خوشی کیږي. په دغه ولایت کې زیات وخت داسې هم شوي چې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرونکو کسان تر نیول کېدو سم دستي وروسته بیرته خوشی کیږي، خو هغه کسان په میاشتو میاشتو بندیان وي چې ګناه یې نه وي کړی.
زمون همکار شاه سقیم وو چې د باګرام له زندانه د خوشی شو کسانو په اړه رپورټ راکوه. او د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان تجارانو سره تر ملاقات وروسته اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ایثار 3000 کنټینرونه پریږدي. د افغانستان د ننګرهار چمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ خونی مشر او یو افغان سوداګر حاجی عتیق الله مومن سره زمون همکار بشیر ګواخ مرکه کړی او په سر کې ترې د دغه کتنې تفصیل غوښته دي.
من پرون وزیر اعظم سره ملاقات کړی ده او خپل اف ڈی آر چیئرمین ته احکام ورکړی دي چې لسو کې د کوم کانټینر ولاړ دي په کراچۍ پورت باندې افغان ترانزیت ټریډ هغه دې زر تر زره خوشی شي. نو من خو ورته ډېر خوشحالي نیوز ان شاء الله دا کار به وسی او لسو کې به ان شاء الله افغان څه کانټینر چې بندي دي په کراچۍ کې هغه به خوشی شي ان شاء الله.
او د تاسو چې کوم ملاقات وکړ وزیر اعظم صاحب سره، دې کې تاسو نور څه خبرې وکړې؟ کومې خبرې
پاکستان افغانستان افغانان برازی پولیس رجسٹری بکی هغه رجسٹری هم منگا خو هغه مهربانی وکړه او دا رجسٹری مثلا نور به افغانان پولیس رجسٹر کیږي نه بغیر رجسٹری باندې ویزا بند کارا کیږي.
وخت په وخت افغان تجاران دغسې ګیلې او شکایتونه کوي دغه د کنټینرو بندېدو په وجه باندې، تاسو څه مشکلات لرئ دغلته؟
دا خو چې ټیکنیکل اپټا اګریمنت سوای دا هر قسم مشکلات دي چې هغه له وضاحت پاکستان په خپل ویب باندې یو رقم ورکړی شوی او موږ په بله طریقه باندې اکاونټ وایو. نو هغه هم تقریبا سوال شوي دي، حل شوي دي. هغه ټول هغه ان شاء الله تعالی روان وخت به افغان ترانزیت ټریډ باندې به مشکل کمیږي ډیریږي باندې ان شاء الله. د افغانستان د ضرورت هر سامان پکې راتلی شي، صرف یو دوه ایټم پکې اوس بند دي، یو سپیر پارټ ده او یو سګریټ دي، دا پکې بند دي، نور هر څه پکې راتلی شي. دا خو به افتاب په قانون کې خو دا هم بند نه دي، لیکن دوی اوس پورې بند کړي دي، نو سره لګیا شو چې دا هم پکار د خلاصي.
څه تاسو په عمومي لحاظ باندې کراته وای دا څنګه ګورې د پاکستان او د افغانستان ترمن تجارت یا د دغه لارې تجارت ته دا د دوه ملکونو څومره په ګټه ده؟
دا خو ډېر زیات د دوه ملکونو په ګټه باندې ده. افغانستان خو نږدې لاره همدا د کراچۍ لاره ده، نږدې لاره استعمالي او ټول نه نږدې لاره د افغانستان لپاره، او بل پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. باونډډ کړي نه نیول شوی د ریجنټ او د مزدوران او د دې په لاره باندې څومره مشینیسي مصروفه ده، د خپل فائدې سره وشي. پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. اوس موږ دلته چې راغلی شو، لمن ډېر هغه خلک راغلي دي چې کوم څه دي، اکړه ریجنډي باونډډ دي او نور خلک دي، انشورنس کمپنیانې والے دي، هغه مثلا ډېر هغه وایي چې په کار ده لاره په کار سموت شي او بزنس په آرامه طریقه باندې لاړ شي. نو خپل پاکستانی هم په دې باندې خوشاله دي چې په کار ده، دې کې داسې خنډونه دي، دا خنډونه په کار باندې لري شي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له مشر حاجی یتی کلا مومن سره مو زمونږ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده. او اوریدونکو، د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ مینجمنټ غلنۍ ممند جنسای کې بعد استادانو کمی ډېر زر پوره شي او په یکه غون ټیکنیکل سینټر کې بعد مایننګ تربیتی کورسونه شروع کړل شي. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي دغه زیاتوي چې د قبایلي سیمو د ښځو لپاره به هم د هنري زده کړو او کار روزګار ترلاسه کولو موقع برابرول شي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ.
د فاټا سیکریټریټ لړخه په محمود جنسی کې په ګورنمنت کالج آف کامرس اینڈ مینجمنټ ساینسز کې د اولس استادانو کمی به ډیر زر په مستقل توګه د نوي استادانو د برتی کول ورستو پوره کړی شي. هدایت الله چې د فاټا سیکریټریټ د ټیکنیکل ایجوکیشن ډیپټی ډایریکټر دی، په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
نه صرف دغه لنې بلکې پوره فاټا کې دغه رنګ په کنټریکټ بنیاد باندې کم سټاف برتی شو. هغه چې کم دی دا چونکه هغه یو پروجیکټ وو، پروجیکټ مکمل شو نه دا کسان فارغ شو. دا کسان چې کم و بیش سلور 500 امپلایز دي، د دې نوټیفیکیشن چې کنه پرون صوبای حکومت جاری کړی دی او دی بچ کم دی خپل خپل مقامات ته چې کم دی پوسټنګ لپاره انکری په یو دوه ورځو کې چې کم نه ورشي دي.
د هدایت الله نه مو پختل د فنی تعلیم ورکولو لپاره په محمود ایجنسی او په باجوړ ایجنسی کې دا سات او په راتلونکو کې کوم کوم پروګرامونه نور هم شته.
گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا کاغون پر دے انسٹیٹیوٹ کے ہوں گا دا مائننگ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کو دا دے سکیم لاگت تقریباً 111 ملین روپے دی گی دا منصوبہ منگوڑان دے کڑے دا وہ ہیلے لروس ہے پر دے روا میاشت تک بچے کم دے دے منظور ہوئی شی اور مین مقصد دا دے چھ مونگا دا درے کالا دا ڈپلومے پروگرام پر دے انسٹیٹیوٹ کے پر مائننگ ٹیکنالوجی کیوں چلو چھ فار ایگزامپل کہ دا ماربل خبر منگو کو نہ دے وہ کہ دا ماربل کٹنگ چھ کم کی گی نہ تقریباً 70% چھ کم دے نا ماربل زمگا ویسٹ کی گی
بیا مو ور نو پختل پو محمود جنسی کی دا ماربل سٹی دا خو ځمکه اخستل شوی، سړکونه هم ورته جوړ شوی، نو کارخانه پکې ولې نه جوړول کیږي؟
د دې ټول انتظامی امور چې کمنه هغه پاسټیک سره ده. پاسټیک په پدغه ممند جنسه کې ماربل سیټي چې کمنه کنسرټ کوي او څومره فیسیلیټیز او مراحت یا بدل تر اخی چې ماربل سېکټر چې کمنه د دې ترقه ترویج د پاره کارو کی.
هم د غشان مو د فاټا ډیولپمنت اتارټي لړخه د تربیت ورکول لپاره ټاکلې شوی ټریننګ کوارډینیټر طاهر خان سره او ورنمو په باجوړ ایجنسی کې د فنی تعلیم زده کوونکو په اړه و پوښتل.
مومن باجوړ کې زمونږ جی ډبلیو ڈی سی سینټر دی، په دوه په مومند کې وسترننګ کنډیشن کې دی او درې په باجوړ ایجنسی کې دی. وومن سکل ډیولپمنت سینټر دی دا. نو هغه سینټرو کې شل جن کې هغه پوری ټریننګ حاصلې او سره په اینڈ اپ اخره کې یو سرټیفیکیټ ور سره ورکو او سره یو سیوینګ ماشين ورکو او سره سټیپند ورکو.
د فاټا ډیولپمنت اتارټي دغه چارواکي په وینا په قبایلی سیمو کې شپږ لک ځوانان بیروزګار دي، نو بیا هغه د زنانو لپاره د کورنۍ ګټه ورکولو کوم قسمه تربیت ورکولو تابع کړی دی.
دا نوې کمی پیسي ونی چې جوړ شي په دې کې مونږه د کړای سلای او د ورکوټي دغه نه نور مخکې لکای، نو چې دا یو ډیکوریشن شیز جوړول یا یو کچن ګارډن یا ډیټرجن دغه، نو هغه باندې مونږه دغه کړی چې هغه 3-4 دن ټریننګ سره دوی خپل انرولمنت کوي چې دا کلی کې کمی جنګي هغه زاغوی لپاره ایجوکیشن دغه نشته، صرف د میسایل لاغوی چې دا غ علاقې.
خود دوی په وینا باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمو کې لټولو لوی آبادی لري او وومن سکل سنټر پکې درې دي. هغه راتلونکي لپاره په دغه ایجنسی کې دا سنټر زیاتول غواړي چې دغه سیمه زنانه هم داسې قسمه هنرونه زده کړي چې په کور ناستوي او ګټه وکړي.
اوریدونکو، د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. مجید بابر با د خبرونو لنډیز ورو
پاکستان امنیتی چارواکی وایي چې د نن سهار د شمالي وزیرستان د میر علي په مبارک شاهي سیمه کې د بې پیرټ الوتکې په یو برید کې درې او بیگانه وخت په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوی په یو بل برید کې د وسلوالو طالبانو یو مشر مولا نذیر سره د خپلو لسو ملګرو وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو سرویس نن تر شپې تر لسو بجو پورې بند کړل شوی دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې د جون خارګوټي نه وسلوالو اووه امنیتي سرتیري تښتولي دي. د ملالې یوسفزی پلار یودین یوسفزی ته د پاکستان حکومت د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیمي اتاشي په توګه نوکری ورکړې ده. د پاکستان د تجارت وزارت په هیواد کې د سرمایه کارۍ د زیاتولو په موخه بهرنیو کاروباریانو ته د بیمې ورکولو پیشکش کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به د روان پیر په ورځ امریکا ته ځي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د 2340 فوجیان وژل شوي او د 13000 نه زیات ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د نیویارک ته یو روغتون نه فارغ کړل شوې ده چېرته چې د هغې د وینې د جام کېدو د ناروغۍ درملنه روانه وه.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابیا اکرم خان را لېږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ کې اوري.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو په خوشی کولو د افغانستان له اړخه مثبت رد عمل را روان دی او د افغان حکام خیال دی چې طالبان مشرانو خوشی کولو نه به شدت پسند عناصر خبرو اترو ته تیار شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته او امریکا سره افغان جنگ کې شامل ټول قوتونه دا خبره تسلیموي چې افغانستان او پاکستان کې اوسیدونکو خلکو یو لوی شمیره چې په غوي کې موجود مذهبي ثقافتي رشتو له وجې اسلام آباد د افغانستان د مسلې حل کې موثر دار لوبولې شي. ادارې مخکري کې چې دا وخت عملا افغانستان نه د غیر ملکی فوزونو انخلا شروع شوه ده او در روان و غیر یقیني صورتحال لوجه افغانستان کې د امن د قیام په حواله امیدونه هم پیدا شوه دي او کم مفاهمتي عمل چې روان دي نو دینه د اشاره ملاوي کې چې و ستاکت دلار نه بلکې د مذاکراتو دلارې کوششونه روان دي. ادارې لیکي چې جنگ او امن دواړو صورت کې د شخړو نه راوتلو لپاره حتمی فیصله د مذاکراتو په میز کېږي. نو وس وخت راغلو چې افغانستان کې خپل مشن لپاره سرګرمې ډلې د مذاکراتو لار خپل کړي او امن راوستو کې د خپل کردار ولوبوي. په دې کې د ټولو خیر خیګړه ده او د نړۍ امن هم په دې کې دی. آج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د اوګرا لخوا د سی ان جی په نرخونو کې د اضافه باوجود دا مسله د حل کېدو نوم نه اخلي او ریجن 1 کې 90 بیا 40 روپے 40 پیسې او ریجن 2 کې د سی ان جی نرخ 80 روپے مقرر کېدو وروسته آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د 90 نرخونو دا فارمولا رد کړی ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې لډیر مدیراسي د سی ان جی دا معاملہ را روانه ده او د روسیو کې پری سپریم کورټ د خپل اندي نوټس اخست دي. خدا معاملہ نه هواریږي. ادارې زیاتوي چې کوو کته شي نو دا ځکه نه هواریږي چې د بهرنی قوتونو په وینا باندې زمونږ په ملک کې د ایل پی جی د ودی لپاره پسې پردا کوښښونه جاری دي او د سی ان جی په نرخونو کې اضافه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې اخیره کې لیکي چې به هر حال اوس چې د سی ان جی د نرخونو مسله په یو لحاظ سره هواره شوه خو بیا هم عدالت قتل پکار دی چې ترکمه با اولس د سی ان جی د سہولت نه محروم وي ځکه چې د نرخونو ټاکلو باوجود هم لا سی ان جی سټیشنونه بند دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو انډیپندنت نومې برتانوي ورځپاڼه په یو مقاله کې په سوابای کې د غیر سرکاري ادارې پر خزینه کارکونکو برید ته اشاره سره لیکي چې وطن نور د هغه جګړې ښکار شول چې طالبانو د تعلیم پر ضد پیل کړی ده. د فاینانشل ټایمز په نامه د برتانیا بل ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا د اتو مهمو طالبانو خوشی کېدل د دې نښه ده چې په افغانستان کې د سولې د راتګ بهیر پرمختګ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی راوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې لکاره پر روانو میرمنو خونړۍ برید په پاکستان کې د میرمنو د تعلیم د مخالفت څرګندونه کوي. په سوابۍ کې پر میرمنو تر دې برید وړاندې په تیر میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر کارکونکو رضاکارو میرمنو د بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې وسلوالو طالبانو د اکتوبر په میاشت کې د نجونو د تعلیم لپاره پر کارکونکې 15 کلنه ملالو یوسفزی په داسې حال کې برید وکړ او ټپې کړه چې هغه له سکول څخه د کور پر لور روانه وه. ورځپاڼه په سوابۍ کې د وژل سوو میرمنو پیښو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې له دې دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د تعلیم او صحت لپاره کارکونکې میرمنې له څومره خطر سره مخامخ دي. دا خطر په خاصه توګه په هغو سیمو کې زیات دی چیرې چې اورپکې هغه نجونه او میرمنې په نشه کوي چې یا خو تعلیم ورکوي او یا تعلیم ترلاسه کوي. په تیر وخت کې په لوی شمېر سکولونه یا خو په بمونو الوزول سوي دي او یا هم پر دې مجبور کړل سوي دي چې وتړل سي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د افغان طالبانو داسې اته غړي خوشې کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دورې ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. په دې خوشحسو کې د طالبانو د واکمنۍ د دورې د انصاف وزیر مولوي نور الدین ترابي او د ملا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم هم شامل دي. د ورسپانې په لیکنه دا د دې نښه ده چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د امن د راتلو د هلو ځلو لړۍ تنده سوې ده. ورسپانه لیکي په طالبانو کې له ځینو بېخي سخت دریځو ډلو پرته نور ټولې غاړې په دې پوه سوې دي چې دا جګړه یو هم نسي ګټلی، نو ځکه د دې اړتیا ده چې په سوله ییزه توګه د پای ټکی ورته کښېښودل سي. ورسپانه په پای کې د لویدیز د ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د امن په ګټه ځکه پوسوي دي چې په خپل ملکیت دننه له روزل سوو ترهګرو څخه خطر احساس کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، ملګرو ملتونو په یو نوې څېړنه کې ویلي چې په شام کې د روان کړکیچ له پیله تر اوسه 8000 خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ویلي چې د دې څېړنې ارقام د دې د تمې خلاف وو. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد پر وروستۍ ورځ رسیدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې لسګونه کسان د تیلو پر یوه ټانک د هوایي حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په سوریه کې د کړکیچ له پیله تر دې دمه له 8000 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوی پیلي څرګنده کړه چې د تلفاتو دا شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او څرنګه چې دې وویل پرختیا زړه بوګنوونکې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې خبرداری ورکړ چې که دا کړکیچ دوام وکړي په سوریه کې به زرګونه نور انسانان هم د مړینې یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو دا ارقام تر هغې احصایې چې د حکومت د مخالفینو لخوا خپره شوې په 15 زیات دي. هغوی وایي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د تلفاتو شمېر 15000 دی، خو د ملګرو ملتونو نوې څېړنه د تلفاتو اصلي شمېره 8000 ښیي. خپلواکو کارپوهانو د تلفاتو ارقام چې د اوو سرچینو لخوا 1400 ښودل شوي وو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وسپارل او ملګرو ملتونو د تکراري نومونو له ایستلو وروسته نتیجه اعلان کړه. او وی ویل چې د 2011 کال د مارچ له 15 د 2012 کال د نوامبر میاشتې تر 30 نیټې پورې په سوریه کې د تشدد په پیښو کې ټول 95,640 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کړکیچ د پیل په لومړیو میاشتو کې د هرې میاشتې د تلفاتو شمېر تقریبا 0 کسانو ته رسېده، خو په 2012 کال کې دا ارقام حتی په میاشت کې 50000 ته هم ورسېدل. زیاته برخه تلفات د راپورونو له مخې په هومس، د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو، ادلب، حلب، درعا او هما ښارونو کې د تشدد په پیښو کې شوي چې له څلورو برخو درې برخې یې نارینه وو. د راپورونو له مخې په سوریه کې د روان تشدد په وروستۍ پیښه کې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په یوه هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحا خرګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر 70 پورې کسان پکې وژل شوي دي.
احمد تکل و هم د سوریې یا شام د روان بحران په اړه یو مقاله درته اورو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله د شام مسلې او د دې د حل په برخه کې د روسیې ممکنه رول ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه وایي روسیې ورځې وړاندې بشر الاسد د خبرو اترو له لارې د شام د بحران حل ته راضي کولی شو، خو اوس چې نوموړی د خپلې بقا غم اغستې دی نو دغسې کېدل ناشونی دي. د مقالې نور مهم ټکي له دې لنډې دمې وروسته اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه روسیې ته د جګپوړو ډیپلوماټانو وروستیو سفرونو په دغه اړه خبري سرلیکونو ته اشاره لیکي چې عام تاثر همدغه کېدلی شي چې د شام د بحران د حل چابه له روسیې سره ده. خو ورځپاڼه د 13 اونۍ په پای کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي لخدار براهمي ناکامه شویو خبرو ته په کتنه زیاتوي چې روسیه به د شام د مسلې د حل یوه برخه نه وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه لوړ پوړو روسي چارواکو په دې تیرو میاشتو کې دغه خبره په ډاګه کوله، خو د نړیوالې ټولنې ځینو غړو باور پرې نه کاوه. ورځپاڼه وایي روسیا د خبرې منلو ته تیار نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې د یو هیواد برحاله حکومت کور ته ولیږي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ زیات شمېر جوړونکي په دې باور دي چې د سړې جګړې له پای راهیسې د امریکا په مشرۍ شوو مداخلو په کوسوو، افغانستان، عراق او لیبیا کې حکومتونه بدل کړل. روسی چارواکي د امریکا دغه تګلاره د نړیوال سیاسي نظام د استحکام په تیرا د روسی رژیم د ثبات پر وړاندې د غټ خطر په توګه یادوي. د ورځپاڼې په لیکنه روسیا به د شام په دوسیه کې په دې خبره چې دغه هیواد پلو د امریکا پالیسي یوازې او یوازې د شامی رژیم د ظلم په نتیجه کې پر راپورته شوي بشري بحران سرخی قانع نه کړل شي. پر دې برعکس روسیا فکر کوي امریکا د شام پر ضد د نړیوال کمپین په ترڅ کې غواړي داسې حکومت ته ماتې ورکړي چې د دې د ګټو مخې ته ولاړ دی او په تیرا له ایران سره نږدې اړیکې لري. نیویارک ټایمز کاږي د دې لپاره چې روسیا له خپل دریځه وګرځي په نړیوال کچ ډېرې هڅې وشوې خو ټولې ناکامه شوې. ځینې کتونکي وایي چې که روسیا وغواړي بشر الاسد د خبرو اترو له لارې د شام د مسلې حل ته راضي کولی شي، خو د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې بشر الاسد د خپلې بقا جنګ کوي د خبرو له لارې د شام د بحران د حل موندلو چانس له لاسه وتلی دی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې یوې غیر دولتي ټولنې په یوه سرخلاصي لیک کې له افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 4000 قضیه ثبت شوې دي. په دغه اړه نور له کابل د خان محمد سیند په دې رپورت کې.
د افغانستان د ښځو د شبکې په نوم یو غیر دولتي ټولنه انتقاد کوي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته لازمه هڅې نه دي کړې. د شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د جمهور رئیس حامد کرزي په نامه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس د عدلي او قضایي ادارو ته فرمان صادر کړي سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسئلې په جدي توګه وڅېړي او په حق له لازم اقدامات وکړي. لیک د دې شبکې یوې غړې لیما انوري ولوست چې یو برخه یې داسې وه:
ما تقاضا داریم فرمان صادر نمایید که مراجع کشفی، عدلی و قضایی محذف گردند.
موږ هیله لرو یو فرمان صادر کړی چې کشفی، عدلی او قضایی ارګانونه محذف شي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژلو په قضیو کې جدي اوسي. موږ تر دوو میاشتو پورې ستاسو د اقداماتو انتظار باسو. که زموږ دغه د حق اواز ته مثبت ځواب ونه ویل شي، موږ به د بې عدالتۍ پر ضد مدني پراخې هڅې او خوځښتونه پیل کړو.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو، حکومتي ادارو او ملي شورا یو شمېر خزینه غړو ګډون کړی و. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکو وویل که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې زیات توپیر نه دی راغلی، خو لوړې کچې په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې زیږولې دي. بلخوا د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځانګړې څارنوالۍ وایي چې په 1391 لمریز کال کې په مجموع کې د ښځو په وړاندې 600 قضیې څېړل شوې دي. د دې څارنوالۍ مشرې قدسیه نیازی وویل:
څارنوالۍ اختصاصي مرګ جنایت علیه زن در کابل در طی 3 سال 1542 قضیه را مورد پیگرد قرار داده است.
په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ په تیرو دریو کلونو کې 1542 قضیې څارلې. له دې جملې څخه 211 په مربوطو محکمو کې تعقیب شوي او 255 د کابل د حقوقو ریاست ته لیږل شوي. په ځانګړې توګه په 1990 کال کې 680 قضیې څارل شوې دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو بحثونه کول نوې خبره نه ده، بلکې په دې حق له پخوا هم ګڼ شمېر کنفرانسونه، سیمینارونه او غونډې جوړې او پریکړې پکې شوې دي. مسؤلینو دا هم وویل له هڅو سره سره په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه له یوې نه بلې ته لوړیږي. د افغانستان ښځې دا ځل د یو سرخلاصي لیک په ذریعه شخصا له جمهور رئیس څخه د ستونزې حل غواړي. دا چې جمهور رئیس به په دې حق له څه اقدامات وکړي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او اوریدونکو د ننګرهار په کاما او بهسود ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو پروژو پرانیسته وشوه. لومړی پروژه د بهسود په ولسوالۍ کې گرین هاوسونه یا شنې خونې دي چې په 1,60,000 متر مربع ځمکه باندې به جوړیږي، او دویمه هغه د کامې په ولسوالۍ کې د چرګانو د 1000 عدده کورنیو فارمونو جوړول دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
دا پروژه چې د کارډیپ په نوم دی او پروګرام لاندې تطبیقیږي د نشه یي توکو په ضد د مبارزې، زراعت، د کلو د پراختیا او مالی وزارتونو په ګډه همکارۍ سره پلي شوی. په همدې موخه ننګرهار ته د یادو وزارتونو وزیران د چهارشنبه په ورځ راغلي وو. د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل چې د پروژو د پلي کولو څخه یې موخه په سیمه کې د کوکنارو د کښت بدیل دی.
دی
پروژو نه زموږ کتنه په دې خاطر وه چې څنګه کولای شو چې د کوکنارو د کښت نه د مخنیوي په غرض زمیندارو ته یو ښه فرصت برابر کړو، او څنګه کولای شو چې د زمیندارو عواید په سیمه کې لوړ کړو او د یو زنځیر په بڼه حاصلات تر مارکیټ ورسوو. دغه حرکت د څلورو وزارتونو لخوا پیل شوی چې زموږ زراعت ته به پراختیا ورکړي او کولای شي چې د کوکنارو د کښت بدیل شي. د زراعت او مالدارۍ وزیر محمد اسف رحیمی وویل چې د کامې په ولسوالۍ کې به د سلو چرګانو په ورکولو سره زر کورني فارمونه جوړوي.
1000 دانه فارمې کې هر کدام زرګر
ثبت زر د کورني فارمونه چې هر یو به سل چرګې ولري جوړوي، او د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د چرګانو د دانې د تولیدولو او چرګلو جوړولو ماشینونه په راتلونکي کال کې جوړوي چې 100 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. د دانې، چرګلو، د غوښې تولید او تر مارکیټ پورې رسول د دغه پروژې لپاره موږ لرو. تمه ده چې د دې ټولو په بشپړېدو به د افغانستان لپاره یو خلاص تر وړل
وي.
د مالی وزیر عمر زاخلوال په زمیندارو غوږ وکړو چې د دولت له تخنیکی مرستو د ګټه پورته کړي.
ان شاء الله لسمه ډالو د نورو په دغه لار کې مصرفي عام بزګر هم کولای شي چې په دغه ساحو کې حکومت او سره تخنیکی مرستو کې هم په خپل ځان مصرفي هم په خپل اولاد مصرفي او هم شاهد ولري.
د کلو د پراختیا وزیر ویس برمت په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه پروژه کې د کلو د پراختیا وزارت د اوبو رسولو او په کلو کې د سرکونو جوړولو دنده په غاړه لري چې په خطوګه به تر سره کړي. د کارډیپ پروګرام چې د 13 کلونو رئیس په افغانستان کې پیل شوی، د نشئی توکو په ضد د مبارزې ریاستي مشري په غاړه لري او د مالی وزارت مالی برخه تمویلوي. د زراعت وزارت د پروژو په تطبیق کې همکاري کوي، او د کلو پراختیا وزارت د اوبو رسولو او په کلو کې کروندو ته د سړکونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم اوریدونکو ته افغان ځوانانو د سپورتي فعالیتونو په اړه یو رپورت. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې پر تمریناتي لوبو بوخت ده چې د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره خپل چمتووالی ونیسي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره رپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې ملي لوبډله د خپلې خالیګه د پوره کېدو په موخه په ننګرهار کې د دې لپاره تمریناتي لوبې پیل کړي دي تر څو راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره ځانونه چمتو کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل دا چې د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار هوا مناسبه ده او دلته د کرکټ نړیوال میدان هم جوړ شوی دی، نو په همدې خاطر د کرکټ د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په ننګرهار کې دي او له ډېر وخت راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي. نوموړی وایي دوی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل لوبډلې ترمن درې یو ورځنی دوستانه سیالي هم تر سره کړی چې لومړی لوبې نن د چهارشنبه په ورځ پیل شو.
خو اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبډلې او د ای لوبډلې ترمن د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې چې د جنوري 2 نیټه پیل کیږي دغه سیالي، نو دغه سیالي ان شاء الله خورا ډیر مهم اوسيږي. دغه سیالي مخه هدف دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ختم نه شي او د ای لوبډلې لپاره هم د تمرینات مخه د اویدي ترڅنګ د خو تجربه
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو مهارتونو د څانګې مشر بشیر سانګزی وایي له دې تمریناتي لوبو وروسته افغان ملي لوبډله به پاکستان ته ځي تر څو په لاهور کې د پاکستان د کرکټ له بیلابیلو لوبډلو سره سیالي وکړي. د سانګزی په خبره د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ورسره منلې چې ورشي او د یوې میاشتې په اوږدو کې هلته سیالي ترسره کړي.
دغه پروکول لپاره موږ بیا دوم فیز جوړ کړو چې هغه کې موږ میچونه وکړو. نو موږ پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړو
وی بالکل لومن لومن تل تلاور کې دغه کیم برابر ک نو دې کې مونږ تقریبا لس نه دولس مسابقات کو سیږي کې بس ٹی 20 هم کو په اخر کې سمنګ او دغه سی 500 ولې سی کوم کمزوري ده پغه کې د ټیم بیرته جوړ کو یعنی ټارګټس ورکو یو بیټسمن ته وې سی تلار سیل ته یعنی لس اور بنز لس اور بدرې کې تا دو ټارګټ ده نو دغه مسابقات مونږ کولای سی اسانه جوړ کو
د نو موري په خبره دغه سیالې د دوړو هیوادونو لپاره ګټورې دي او لدی لارې بده دوړو هیوادونو لوبډلې خپل تجربه سره شریک کړي د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو په خبره په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېرې مهمې نړیوالې سیالي لري چې ټاکل شوې د لومړۍ سیالي د روان کال د مارچ د میاشتې پر 3 نیټه د سکاټلند هیواد لوبډلې سره ترسره شي.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم
اوریدونکو په پاکستان کې میشت احمدزی کوچیان د دې هیواد له حکومت غواړي چې شناختی کارډونه ورته ورکړي. د کوچیانو مشرانو په دلیل کې په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه چې تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
پاکستان کې میشت احمدزی کوچیانو مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی په دې هیواد کې د کرونا راسي آباد دي او پکار ده چې دوی ته شناختی کارډ یا پیژندګلو کارډونه او ډومیسایل زر تر زره ورکړل شي ځکه چې پولیس او نور حکومتي ادارې دوی بې ځایه تنګوي او بډې رشوتونه ترې اخلي. د شورو په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وروسته د کوچیانو مشر حاجی عنایت الله عرف حاجی منجی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکاخیل او سلیمان خیل کوچی قبیلو ته د مخکې نه شناختی کارډونه ملو شوي دي خو احمدزی کوچی کام ته لا تر اوسه پورې دغه د پیژندګلو کارډونه نه دي ملو.
موږ په دې مرام راغون شوي چې رو دا موږ قانوني جمهوریتي دا حق ده د شناختی کارډ به خامخا راکړي. نو موږ هر یک شنبه 200-300 کوچیان غونډي ګورو نه په دې مشوره کوو نن دلته راغلي چې دا موږ اواز دې دنیا ته ورسي. بل موږ زراعت یو د موچو فارمونه لرو د چرګانو فارمونه لرو د غواګانو لرو د میګو ګړو وزو فارمونه لرو نو موږ ځان خواته ځي پلس هم دې تنګي.
دغه شان یو بل کوچی مشر اول چې هغه د کال 1900 اتیم نه د پاکستان پنجاب صوبه کې آباد دي او خپل روزګار او جون جواګ خپل امن تر سره کوي.
زیات لکه دا ټک چې ویلې اجي صاحب چې ویلې پته جنگ یو ویلې او داسې د غورو طرف ته دی په منصرا سیټ کې دی لاور طرف ته دی د پندای طرف ته دی په مختلفو ځایو کې دی.
حاجی عبدالجبار چې په دغه خبري غونډه کې د کوچانو استاذي کوله مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو په خپل تمندی او گزارې کیږي خو دوی د عام کوچانو د پاره خبره کوي څوک چې پولیس زې پزې تنګوي.
موږ سره د نورو بیچارهګانو د دې مشکلاتونو سره دلته مخ دي الکان مکتبونو کې چې اچو غناغه کیږي حج عمره ته څوک نشي تلای دلته دې میګو دې شیانو تجارتونه دي هغه چې هغه ته بوزي اکاونټ کې پیسې مېسې په بانګونو کې نشو داخله ولا لوی مشکل سره مخ یو کنه.
دغه د کوچانو مشرانو د پښتونخوا حکومت نه هم ګیلو کړه چې د پنجاب په نسبت د صوبې پولیس کوچان او افغانان ډیر زیات تنګوي او صوبایي حکومت ته د کوچانو په ضد د پولیس د غزور ظلم ته پام وکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د ملکند ایجنسی په ښاکوټ سیمه کې د فخر افغان کلی اوسیدونکو وایي چې دوی افغان کډوال نه دي او دا چې له باچا خان سره د خپل بې کچمنې لامل یې د کلی ته د فخر افغان نوم خوښ کړی دی. د کلی خلک زیاتوي چې حکومت ورپسې شوی دی او له دغه ځای وباسي. په دغه اړه اورو د سراج ظهیر دا رپورټ.
د ملکنی جنسیس خاکوټ د یو کلی چې فخری افغان نومیږي د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت دوی پسې نوټس را لېږلې دی چې تاسو افغان کډوال یې او له دې ځایه وځئ. مشال ریډیو سره خبرو کې د فخری افغان کلی مشرانو وویل چې نه یوازې دوی سره شناختی کارډونه او پاسپورټونه شته دي بلکې د دوی دلته ځمکې او جایدادونه او کاروبارونه هم دي او دغه شان د کال 1900 او یم په اوټل لیستونو کې د دوی د وټونو اندراج هم موجود دی. یو تن چې جانګیر نومی گی مشال ریڈیو تا پدی باب لسدا سی ویل
حکومت مونږ جی مونږ تنگ دی مونږ بچ راځي مونږ توي تاسو زئی کړه نن څه شو سفر کیږي کنه جی په 1978 کې بابا سکول کې داخلا کې شو په 1970 کې زمانی کمل دی ولا کما مین دی یا غانی ټول پاکستان نه دی دی لکه مونږ توي تاسو زئی تاسو په کابل یانه کړه تاسو کډ راځه رښتا ارسل راځه.
یو بلتن محمد شاه هم مشال ریډیو تا ویل چې د دوی خوښه د کلو مشرانو نه دی د دوی په حق له تاسو وکړې شي چې مونږ د دې ځای یو او کنا. د مشال ریډیو تا زیاته کړه
جی مونږ په افغان کلی کې اوسېګو د لیویس پوسټ کم کمانډر چې د مونږ په سوال جواب وکړو زمونږ په لیست راولې کوغه لیست کې هغه مونږ افغان ریفیوجیز لیست کې چولې وو. زمونږ کم ابا او اجداد چې هغه پاکستان جوړېدو نه مخکې جیدل تک راغلي وو، هغوی باقاعده په 69 کې بیا نیشنلټی اغستې وه، او د 47 آی ڈی کارڈ چې کله نوې ریلیز شو جی هغوی آی ڈی کارډونه جوړ کړي وو. اوس جی دوی مونږ تنګۍ کله وایي دوه ورځو کې کورونه خالي کړي، خپل جایدادونه به نه خرڅوي او دې ځای نه وځي او تاسو مایګریټ شئ دې ځای نه. مونږ ته سریزن نه ښایي جی، مونږ کاروباریان خلک یو، مونږ یو ټینشن کې دغه کړي وو. روزانه نیو ویز راځي او زمونږ کورونه نه تاویږي، او روزانه مونږ له دغه راکوي چې تاسو نن وځي او سبا وځي.
همداراز د دې ځای یو بل اوسیدونکي جمال هم مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ته مسله دا چې سر مونږ د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته راغلي وو، او اوس مونږ پسې پولیس بار بار راځي او مونږ ته دغه راکوي چې تاسو افغان یو، مونږ تاسو نیم افغان ریفیوجیز کې اچولې ده، تاسو به دې نه ځي، تاسو به دا ځای ماته پرېږدي.
کله چې مشال ریډیو د دې خلکو په حق لا د ښاکوټ پټواري نور الوهاب نو پوښتل، نو هغه هم تصدیق وکړو چې دوی د دې ځای خلک دي.
پاکستان جوړېدو نه مخکې ذکر راغلی دي چې د دې څو مشران زمونږ سره په تقریباً
مشال ریڈیو د ملکن ایجنسی د ڈپٹی کمشنر امجد خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې دوی د دې خلکو په حق لا کاغذونه د داخله چارو وزارت ته لیږلي دي، او چې واپس راشي نو بیا به فیصله کیږي. د پټواری نور الوهاب په خبره چې دوی د کال 1900 نه وړاندې راغلي دي، او څوک چې د کال 1900 نه وړاندې راغلي دي هغه د پاکستان د قانون مطابق پاکستانیان ګڼلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته ځو، چرته چې د لرې پرتې سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې دغلته د ورځني ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له امله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې پرمختیایي چارو ته لازمه پاملرنه وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی لرې پرتې سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې دلته د ژوند بنیادی اسانتیاونه بے برخې دي. د دوی په وینا اوسې آبادی د 10,000 نفوسو نه هم پورته شوې ده، او دلته سکولونو، صحت مرکزونو، حفاظتي بندونو او سرکونو ته اړتیا لري. د لوی شلمان یو اوسیدونکی غلام حبیب د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي،
اومبو د بجلی مطلب بجلی نه اومب نشته، لو اور زیل لازنانه روانی دی، بد حالات ہے، د بجلی لگی ضرور اسپتال لگی، چوز بیمار شخم اگر شپیر را روانی لواری تر را رسو اسپتال نشتا.
او پلوی شلمان کی د غنڈاخی لکلی یو تن سبزلی د دغسی میں مشکلات صدا سی بیانوی،
زمان علاقه کی بس دانا و مشومان دی که نه جنکوی سکول سا منگ را حکومت لدا مرتالیبه کهو چه منگ تا دی جنکوی سکول را کری انور حکومتی کم کارون دی آغا دی منگ تا وکریشی.
او دیا دی سیمی یو مشر سالیم شلمانای وای چه دا موبایل فون اسانتیانا بی برخی دی.
با دی جدید دور که چه کم دی منگ دا موبایل بلکل نشته دی، او دا منگ خل دیر چه کم دا ملازمان دی او در یوران دی آغو تا منگ ایچ آغو دا اغا منگ نشو که ولی آغو سر منگ ملاوی دی نشو.
دا لو شلمان سیمی دوسی دون کستونزی او غختنی مچکلا دا خیبر جنسی دا ترکیاتی کارونو زیموار ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ عطاو رحمان او رگزی توڑان دیکھڑی، نو دوی وویل
ریموٹ ایریز دے پر اخو پا ای ڈی پی کے لکا امینگانو صاحبانو مونتا سیٹونا او سیٹونا میٹونا راکڑی دی دا زیونے راکڑی دی پتے زکی دا کرنو اوشی اغم غلو لګلې دي محموده غبند ریپورتونه تیر شوې دي، سکیمونه منظوریم شوې ده، پیسې مرته ریلې شوې دي، ان شاء الله زرب پدې باندې کار شو. دینه علاوه الته مونږ ته نور ادارې دي لکه جی ایس ڈی پی دے راه دے او داسې نور څو ادارې دي اغم پدې باندې کار کوي چې مونږ د لوی شلمان کم پاتې لکه دي کې زیات نه زیات کار نه وشي.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وای چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته په ترقیاتی کارونو باندې لاس پورې کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت روانه
تیره هر څه ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
دا
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په